درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندم او دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کو ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه یو وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل وی پاڼه خبر کړی ویلي، افغانستان کې د خزو د ژوند حالات د نسغم حتی رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادې کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د خزو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پرېښې. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو لویر نږدې یو لک کسان بې ځای شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د انډونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې ژور و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورت نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبې ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. دولس اطفایه موټر او درې هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډې کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډې کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه باوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. باوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سرویره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی دا دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړی. نو ریپورتونه به ولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوي. دواړه مشران ټاکل شوی د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبي. دا چې د ولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروسته کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوې پر خپل ویبپاڼه خپور کړي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلې بللې او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې عمله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ اعلامیه راغله تاسو نور حق نه لري سره له دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه وه خو موږ نه د تعلیم کولو حق واخیسته دا ډېره سخته وه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نو خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه یوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوی ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې پړي ورو سختیو په بیلا بیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کې بیرته افغانستان د ستنی شي حالت به د شوند له تر ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپل تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربي برخې شي. دوی له نړیوال ټولنې د افغان خصو او جنو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کول لپاره پر طالبانو د فشار قوتون کړي. نور حل په دې ریپورت کې
خانم ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو ختمې د وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره افغانستان ته په ستنېدو به ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره تستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنی شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته بستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چې استل جبری نه دی، خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده، زما بندون دی، درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې ده، اوس لږ پاتې ده. سم ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خراب کېږي. او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز هم نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغه هیوادونو د غراس داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او د غراس په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محرومه وي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو له تاسو سره د خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمایي راډیو خپل خبرونې پای ته رسولې. د راډیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبري کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل تړل شوی ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 13 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینی وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلان کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي خای د راډیو بیا خپل خبرونه پیل کړي. د روان اگست په 15 د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینی تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلان کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوی. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
دلیل شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل و تړل شو. یو نه مخکې د دې راډیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوی وي چې راډیو مو باید و تړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړي کو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته په اشاره ویل هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکندي کې د یوې سیمه ایزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خودلې ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عامه بحثونو مخنیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو پاړه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تضمندي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیس فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خداسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر لپامونه ورسول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند تلار هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سیاست کړه چې دایبا ولادیمیر پوتین ته وویل چې د نشتې درې کلنې جګړې پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکرين او روسي ترمنځ په احتمالي معاملې کې د مزکې تبادله شامل وي د وویل ل پوتين سره په خبرو په لومړیو دو دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه تر لاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساسه وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې ولادیمیر پوتين سره تر لیدو وروسته به د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي او نور اروپي مشانو ته زنګ وهي. شغله ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي، خو د څرګند کړه چې د زيلنسكي او پوتين غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ یې وویل چې راتلونکي غونډه به د زيلنسكي او پوتين یا کدوی اړتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سی بي هاسره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړې چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماټیک دام ته زمينه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسولیت څخه د تیشتي او د نورو بریدونو لپاره د پښې شودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساجي اروپا ساجي رډو د خبر څنګ په وینا پر اوکرين د روسي يرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوی دی، او دې جګړې اوکرين اوران کړی، د روسي اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی، او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لوی دي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرجوب لشمیر په دې جګړه کې له 1 میلیون څخه اوړي. په اوکران کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له 1 لک کسانو زیات دی، او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا 4 لک ته په دغه هیواد کې رسیدل.
ل خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال فایل راهسي 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوی دی. د سازمان 13 ورځ په یو ریپورت کې ویل چې په متوسطه توګه په هر 1 ثانیه کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومان لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د ماشومان د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 500 ماشومان یو د لوګي له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوی دي، چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. پراپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران استانې شوی دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیوا تستنېږي چې ډیرای یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلې او یا یې هلته له ډیرو کلونو راهیسې ژوند کړای دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس په ساره دی، او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی خارونو کې د کورنۍ لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون سوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغه شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. هېڅ څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي، خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته بوزو موږ دلته په یو خالی زمګه کې خیمه درولې ده موږ څلور خبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدی خوري زموږ وختنه داده چې لموږ سره مرسته وکړي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنی پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتم او ویل چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان ته د ستنیدونکو شپېته سلنه د اتلس کلونو څخه کم عمر لري د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یون ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستنه سوي یا بیرته ستنیدو ته اړ سوي دي چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایران او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستنه سوي دي د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوی راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنیدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډیرو اړتیاو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن سي د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نوري افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبي د چې اوس کابل تر اغلې وای روزونکو لوبه ډیره خوخه کړې ورته ویلې چې مختبه ولاړ شي زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا ریپورت پرې چمتو کړې چې داغه په غږ پیلېږي
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا آرزو ما می بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا ایر برآورده بگیرن خوب
د افغانستان د بدخیس ولایت د مرکز قلیناو خر د چاکران سیمې اوسیدونکي دولس کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم بچه هم تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچنی هم حلکانو به حد سهولم چه تی استعداد لری اوست می فوتبال در جواندی و برخده چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چه دوام تولگیز دا کون که دای و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو تر څارن لاندې لا مخته ولاړ سي
نو که استه خو د مې قریه زمين هوکي و پنجوګو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود
زموږ په کلی کې یو خاوري نظمه کده حال ته اصلا روزون کې نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیا وی نه وی لدی وروسته ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر فو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د دولس کلونو پورته ملي روټل سره یو ځای شم
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي وروسته اوس کابل تر راغلی دی ازادي رادیو ته وویل کابل کې روزونکو لوب ډیر استایل دي
واقعا خیلی خوشحالم میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد مر انتخاب کده بده
زدیر خوشحالیم خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی زدا وایم که هر چوک میم لاتر وکلی اگه بیس کل نه هیلی نکم دلتا دا میلی لو گلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطو انخایی بارسلونا
لوګل کې ولوبېږي د یادونه دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیرای مشهوري چیرې له هم دغه هیڅ امکاناتو ځلیدلې او لډیرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او د غهیوات ته ویړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم داهلي کېدای شي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پرمږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا په 420 شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترنګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،